افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو په دې مخامنۍ خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. وابوري چې د حکومت اجرایه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې چې نن هم دوام لري طالبان د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. پر دې او دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه لرو. ملالۍ بشیر د خبرونه اوروي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچې کې د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولې دی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل جاپاني سیال شینزو آبی سره وکتل. بشپړه خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي پرون په میدان وردګ ولایت کې د ملي امنیت پر یوې قطعې د طالبانو په حمله کې شپږ دېرش کسان وژل سوي او اته پنځوس نور ټپیان دي. د ملي امنیت عمومي ریاست نن دا خبره په یوه اعلامیه کې کړې ده. مخکې د ملي امنیت د ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې میدان ښار ته نږدې په پروني برید کې درې څلوېښت تنه وژل سوي او څلور پنځوس نور ټپیان سوي وو. نن د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د هیواد دشمنان باید په دې پوه وي چې دا پیښه به بې ځوابه پاتې نه سي. په کابل کې د امریکا سفارت په میدان وردګ کې د ملي امنیت پر یوه روزنیز مرکز حمله په سختو ټکو غندلې ده. په یوه اعلامیه کې د سفارت ویلي چې دا حمله د افغانستان د دفاع کوونکو پر وړاندې یوه ډارنه هڅه ده چې پر ضد یې امریکا د افغانانو تر څنګ ولاړه ده. د ملي امنیت ریاست په نننۍ اعلامیه کې ویل سوي چې طالبانو دا حمله د هموي موټر په واسطه کړې. اعلامیه زیاتوي همداراز درې ځانمرګې بریدګر چې غوښتل یې دغه روزنیز مرکز ته ننوځي د مرکز ساتونکو ووژل. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن ازادي راډیو ته ویل چې د غرمې تر درو بجو وروسته په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر پوسته په عملیاتو کې د طالبانو لږ تر لږه څلورو غړیو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خواجه سبز پوش ولسوالۍ د جوزجان او میمنه ترمنځ پر لاره پرته ده او د فاریاب ولایت مرکز او میمنې ښار ترمنځ یو شمېر نورې ولسوالۍ هم سره مشلوي. د هرات ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو مرکز نیولې دی. د هرات ولایت د پولیسو د امریت مطبوعاتي سرپرست فرزاد فروتن نن همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د پښتون زرغون او اوبه په نوم ولسوالیو پر یو شمېر کلیو عملیات کړي چې په پشتیپر کلي کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو مخالفانو یو زندان هم له منځه تللی دی. په دغو عملیاتو کې د څلورو طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی. هغه کس نیول سوی چې د ایروفلوټ هوایی شرکت د الوتکې د برمته نیولو هڅه یې وکړه. یوه سړی د سایبیریا له ښار سورګوټ څخه مسکو ته د سفر پر مهال له عملیې وغوښتل چې د الوتکې مخ د افغانستان پر لور واړوي. الوتکې د روسیې په خانتیس منسینګ سیمه کې د بیړنۍ ناستې وروسته دا کس ونیول سو. نیول سوی کس وسلې نه درلودې. دا سړی یو څلوېښت کلن روسی وګړی پیژندل سوی دی او هیڅ چاته زیان نه دی رسولی. رین تلویزیون د راپور له مخې دا سړی مخکې په غلا او مخدره موادو په قاچاق هم نیول سوی و. پاکستانی چارواکي وایي پرون د یوه بس او ټانکر ترمنځ په ټکر کې د مړو سوي شمېر او ویشت ته رسېدلی دی. د روغتیایي چارواکو په وینا د ډیری قربانیانو د هویت معلومولو لپاره د ډي این ای معایناتو ته اړتیا ده ځکه هغوی بشپړ سوځلي دي. یوه ځایي چارواکي شبیر منګل ویلي چې څوارلس کسانو چې پرون په یاده ترافیکي پیښه کې ټپیان سوي وو په روغتون کې سا ورکړه. د منګل په وینا دا بس له کراچۍ څخه بلوچستان ته روان و چې هب ښار ته نږدې د تیلو له یوه ټانکر سره ټکر سو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل جاپاني سیال شینزو آبی سره ولیدل. دوی د لسیزو زړې مځکنۍ شخړې په اړه خبرې وکړې چې له کبله یې په دوهمه نړیواله جګړه کې ټوکیو او مسکو نه وتوانېدلې چې په رسمي توګه د سولې موافقه وکړي. پوتین او آبی نن په کرملین کې سره ولیدل. د کرملین ویاند دمیتری پسکوف پرون وویل چې روسیه او جاپان دواړه له خپلو ملي ګټو نه تیریږي. د ده په وینا دا خبرې په لومړي پړاو کې دي. د روسیې یوې لیرې واټن ویشتونکې الوتکې په آرکټیک سمندر کې سقوط وکړ. د دفاع وزارت په وینا په پیښه کې د عملیې له څلورو غړیو دوه یې وژل سوي دي. تی یو دوه ویشت ام تری بمبارد الوتکه ل ورځنی روزنیز تمرین ورسته په واوره کې د کښنستو پر مهال نسکور اسوه. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه لمخه د دې پیښې لامل تر اوسه نه دی معلوم. روسیې دا ډول الوتکه په سوریه کې د خپل نظامی کمپاین پر مهال کارولې دي. او د روسیې چارواکي وایي دوی تجارتي بیړۍ چې د تنزانیا بیرغ قرباني ولاړو په کریمیا ټاپوزمه کې سوځلې او لږ تر لږه لس کسان پکښې وژل سوي دي. د دغو بیړیو دولس مسافر ژغورل سوي او لس نور تر اوسه ورک دي. په دې حال کې اوکراین ادعا کوي چې دغو بیړیو په غیر قانوني توګه سوریې ته ګاز انتقالوه. د روسیې د بحري ژغورونکو مرکز نوووروسیسک نن سهار وویل ژغورونکي عمله وتوانېده لس مړې له اوره راوباسي. دا پیښه پرون ناوخته په کرچ دره کې وسوه. ویل سوي چې د خرابې هوا له کبله ژغورونکي له ستونزو سره مخامخ سوي دي. له روسیې سره یو ځای سوي اوکراین د اوسنیو الحاق سویو سیمو وزارت د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې دغو دوو بیړیو سوریې ته د غیر قانوني مایع ګازو په قاچاق کې لاس درلود. د خبرونو پای.
ازادي رادیو اوري. د حکومت اجرائیه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبو استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي.
زموږ تمه توقع دا ده چې دا ځل طالبان چمتو شي یا طالبان دا جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی بیا په پام کې لري سبا چین ته لاړ شي. چین د افغانستان د سولې د روانې پروسې په بریالي کېدو کې څومره رول لوبولی شي؟
د دوی نظر پر پاکستانی دولت باندې اثر لري خو پر طالبان نه لري.
209 شاهین قلور دو قماندان وایي طالبان جګړه نشي ګټلی نو ورته په کار ده چې د سولې لار خپل کړي.
دوی تبن باید د خپل بادارانو د بیزای حکومتونو څخه لاس واخی او د سولې پروسې ته راسي. دا حکم د خدای دی. حکم د خدای ته باید غړک شي. په زور باندې هیڅ وجه دی نه کولای چې د افغان امنیتي ځواکونه دوی ضعیف وشي.
افغانستان د ملي امنیت ریاست تایید کړ چې په میدان وردګو کې د دې ریاست پر یوې قطعې د طالبانو په پرونی برید کې شپږ دېرش کسان وژل شوي او اته پنځوس نور ټپي شوي. د افغانستان دغه مهم امنیتي ارګان پر اډې دغه حمله د څه ښکارندوی کوي؟ په دې اړه مو د امنیتي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
د بده مرغه مسلح قواو په تیره بیا د کشور ګانو دغه ضعف او دغه چې واقع د دې ارندوی ده چې د داخله دوه محلاتو کې دغه چک او کنټرول موجود نه دی.
او د ازادي رادیو خبریال به مو د اورزګان کندهار ترمنځ ناامنې لارې یو تصویر درکړي.
موږ پر هغه لوی لار روان یو کوم چې له تیرو شاوخوا درې کلون راهیسې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره په پلیسي رات بدله سوي.
ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 څپه صافه اوازې اورېدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه بیا هم زه نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي او نورو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د حکومت اجرائیه ریاست وایي تمه لري چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ د غونډې په پایله کې به طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده شي. دغه څرګندونې د دې ریاست مرستیال ویان فرایدون خوزون نن ازادي راډیو ته وکړې او ویل وسلوال طالبان باید بالاخره دا درک کړي چې د سولې وروستۍ خبرې اترې د افغانستان د حکومت کار دی نه د نورو هیوادونو. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا غویاند نن وویل چې ښاغلي خلیلزاد ته پکار ده چې نور د سولې پروسه اوږده نکړي. اکرام الله اکرام نور تفصیل اوروي.
که څه هم په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د پیل شوي خبرو جزئیات لا نه دي پټه شوي، خو افغان حکومت هیله مندي لري چې د دغه ناستې په پایله کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. د افغان حکومت د اجرائیه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له قطر وړاندې زلمی خلیلزاد پاکستان ته سفر درلود او تر ډیره فکر دا کیږي چې پاکستان به د افغان سولې په برخه کې د عملي اماتو د پیل لپاره خپل آمدگی خودلی وی. نو موړی وای چې وسلوال طالبان هم باید نور پوشي چې د سولې ورستۍ خبرې اترې د افغان حکومت مسولیت دی او رواني حل زلی یوازې د مخامخ خبرو د پیل لپاره زمينه سازي ده.
از متهم توقع دارد چې دا ځل طالبان چمتو شي یا طالبان د جرأت پیدا کړي چې حکومت سره مخامخ خبرو وکړي. دوی کله هر څه سره کړي خو د سولې په برخه کې ورستۍ پریکړه افغان حکومت کوي. د داشت زلمی خلیزاد سره ناست او یا د پاکستان او د سیمې د نورو هیوادونو سره رابطه او د دوی سره ناست دی، دا یوازې د سولې د خبرو اترو لپاره د زمین سازۍ لپاره دی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د قطر په مرکز دوحه کې د سولې خبرې اترې روانې دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا خبرې د دوشنبې په ورځ پیل شوي او د سه شنبې په ورځ هم دوام پیدا کوي. د طالبانو یوې سرچینې پرون دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لوریو ترمنځ د تېرې ورځې خبرې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر میکانیزم او څرنګوالي متمرکزې وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې له ښاغلي خلیلزاد وغوښتل چې د سیمې سفرونه دې نه دوامداره کوي، بلکې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره دې هڅې تیز کړي. دی وایي موږ له امریکا او ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد څخه هیله لرو چې سفرونه او ناستې دې نه پرېږدي چې دوامداره شي. هر څومره ژر چې امکان لري باید د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیل لپاره هڅې وشي، ځکه دا کار هم د هغوی لپاره ښه دی او هم زموږ لپاره. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې ده، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې که طالبان د سولې او د جګړې پای ته رسیدو ته رښتینې اراده لري نو باید له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته کښېني.
د افغانستان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره خبرې په داسې حال کې کوي چې د راپورونو له مخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم قطر ته رسېدلی دی. ښاغلي خلیلزاد اسلام آباد ته په سفر کې له عمران خان او دغه راز د دې هیواد له نورو لوړپوړو چارواکو سره خپلې لیدنې کتنې ګټورې بللې وې. عین حال کې بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی سبا چین ته ځي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ښاغلی داودزی به د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې له یو شمېر چینایي چارواکو سره د افغانستان پر مسلې خبرې وکړي. له دې مخکې ښاغلی داودزی پر دغې دندې له ټاکل کېدو وروسته خپل لومړنی سفر هم پاکستان ته کړی و. تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې
ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییزې اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داودزی سبا چین ته سفر وکړي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دغه سفر د دوو مهمو اهدافو لپاره ترسره کیږي.
لومړی دا چې موږ له چین نه د افغانستان د سولې لپاره د یوې سیمه ییزې اجماع غوښتنه لرو چې د افغانستان د سولې د پروسې څخه ملاتړ وکړي او سیمه ییز اجماع کې له افغانستان سره همغږي ولري. د سفر دویم اجنډا د پاکستان په تړاو ده چې چین پر پاکستان خپل اغیز لري او له دې لارې به طالبان مذاکراتو ته وهڅوي او هیله مند یو چې ډېر ژر به د سولې په پروسه کې مهم بدلونونه راشي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سیمه ییز اجماع لپاره د ولسمشر استازی محمد عمر داودزی تر دې مخکې پاکستان ته سفر کړی و چې د سولې عالي شورا په وینا د افغان سولې لپاره د پاکستاني چارواکو په خبرو کې د پام وړ مثبت تغیرات راغلي دي. دوی ویل دغه سفرونه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کېدو په هدف کېږي. ټاکل شوی چې له چین وروسته ښاغلی داودزی ایران ته سفر وکړي. چین ته د ښاغلي داودزی سفر په داسې حال کې کېږي چې افغان حکومت هڅه کوي چې د سولې د خبرو لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ لیدکاته وشي. په افغانستان کې د سولې هڅې تر بل هر وخت زیاتې شوې او د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې اړه څو ځلې له طالبانو سره خبرې کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کتونکي بیا د سولې په پروسه کې د چین رول ګټور ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې یونس فکور وایي په پاکستان د چین نفوس ته په پام دا سفر ګټور دی.
د دوی نظر پر پاکستانی دولت باندې اثر لري خو پر طالبانو نه لري. دا سفر ګوندی د دې سبب سي زه په دې باور کوم چې غیر له دې چې د پاکستان سره سر خلاص نکي افغان دولت، زه فکر نه کوم چې طالبان دي پاکستانیان دې ته پریږدي چې د افغان دولت سره روغی ته ورسیږي.
سربیره پر دې د سیمې په کچه هم د افغانستان د سولې خبرې تودې شوې او همدارنګه روسیه، ایران او چین هم ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچه ایت آمده ایم کل کنزیمای زور است یا بیش
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک
کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
یو لور ته په افغانستان کې جګړه روانه ده او د دوشنبه پر ورځ هم طالبانو په میدان ښار کې د ولسي پاڅون په لسګونو کسان چې د ملي امنیت مربوط و وژل. بل لور ته طالبانو له امریکایانو سره لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د سولې خبرې روانې کړې او نن هم د زلمي خلیزاد په مشرۍ امریکایي پلاوي له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې کتلې دي. د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین له دو د مازدیګر تر څلورو بجو په افغانستان کې د سولې له هڅو سره هممهاله د جګړو د تولیدو مسله څېړو. جنگ او سولت سرنگ یو زی مخته انتلاله شی و بیا هم ده میدان وردگو ولایت ده تیری ورزی ده خوندی برید موضوع تمخه کهو. ده افغانستان ملی امنیت ریاست تایید کرده چه پا میدان وردگو که ده ریاست پر ایوی قطیر طالبانو پا پرونی برید کشپک دهش کسان وجل شوی او ات پنزوس نور تپی شوی ده. ده ملی امنیت ده ریاست ایوی سچینی بیا نن ازادی را دوتا ووهل چه پا ده هم لکه ده ملی چه د ملي امنیت پر یوې قطې وشوه درې څلوېښت تنه وژل شوي او پنځه شپېته نور ټپیان دي. لویدیز خبري اژانسونه بیا د وژل شوو او ټپیانو شمیر له دې هم ډېر زیات ښیي. یو شمېر امنیتي څېړونکي وایي چې دا ډول حملې د امنیتي مسؤلانو د بې پروایۍ نښه ده. له دې ډلې یو هم اجمل سیاس دی، هغه نن ازادي راډیو ته وویل چې د دا شان حملو تکرار د امنیتي ځواکونو پر روحي بده اغېزه لرلی شي. له ښاغلي سیاس سره زموږ خبریال نسیم شفق مرکه کړې، هغه په پیل کې د دې حملې په باب وایي.
اساساً د ګرنیزونونو او جزتامونو په قرارګاه او د دوی په هغه تاسیساتو کې اړین او مهم ګام دا دی چې دلته باید کامل دقت وشي. منصوبینو سربازانو لخوانه چې هغوی په قراولونو کې توظیف دي او د دوی وظیفه هم دا ده چې هغه وسایط او حتی منصوبین چې جستامون ته را دننه کېږي دوی باید په دقت توګه باندې تلاشي شي، چیک شي او پس له هغې نه اجازه ورکړل شي. او حتی په دې مورد کې باید د هویت کارتونه موجود وي چې له بده مرغه مسلح قواوو په تېره بیا د کشفي ارګانونو دغه ضعف او دغسې واقعه د دې ښکارندوی ده چې د داخلېدو په محلاتو کې دغه چک او کنترول موجود نه دی. دا له یو پلوه د دې ګرنیزون او د قراول د مسولینو ضعف او هغه نه توجه کارندوی کې، بل خوانه د هغه استخباراتي مسولینو چې هغوی په دې جزتام کې د همدغې برخې مسؤلیت لري، د هغوی د بې تفاوتۍ او د نه د لازم توجه او هغه پاملرنې نشتون ښیي.
دا لومړۍ حمله نه ده، مخکې تر دې هم دغه ډول حملې سوي. تکرار دا څومره په امنیتي ځواکونو باندې په مجموع کې دا تاثیر لري؟ دا په هغوی پر روحیه باندې څومره تاثیر کولی شي؟
دا په دوه بودو کې خپل تاثیر او اغیزه لرلی شي. اول هم زمونږ د امنیتي ارګان په ټوله کې د مسلح قواو، ځکه چې زمونږ د ملي امنیت ریاست هغه اداره ده چې د دوی وظیفه د نورو اداراتو ساتنه او بالاخره په کشفي لحاظ باندې او کامل دقت او یو خاص او ځانګړی اداره ده. کله چې پر دوی باندې داسې حمله کېږي او دوی په دې نه توانېږي چې د خپل جزتام څخه په کامله توګه ساتنه وکړي، نو طبیعي ده چې دا په ټولو د مسلح قواو او په زموږ په امنیتي سکتور باندې بد اغېزه لري. او له بله پلوه ولس هم دا تمه او توقع لري چې امنیتي ځواکونه او په تېره بیا د ملي امنیت ریاست اړوند ادارې باید د دښمن د حملاتو او د هغوی د دسیسو او توطیو وقایه وکړي، نه دا چې هغوی په دې وتوانېږي چې د ملي امنیت ریاست تر حملې لاندې راولي او بیا داسې یو فاجعه چې بد اغېزه په ټول افغانستان باندې ده.
بلې سایس، دا خو یوه خبره اوس ده چې تاسو هم اشاره ورته وکړه چې دا یو فاجعه یا ناورین ده د امنیتي ځواکونو لپاره. اوس د مخنیوي لپاره ستاسو له نظره هغه دوه درې مهم موارد چې دي، چې تکرار د مخنیوي لپاره باید کوم اقدامات دي چې وسي؟
د وقایې لپاره څو تدابیر موجود دي. اول دا چې زمونږ ټول نظامي مراکز چې جوړیږي هغې باید امنیتي سروې وشي. همداراز دویم تدبیر دا دی چې قراولونه چې د داسې جزتامونو په اول قدمه کې واقع دي هغوی باید ټول هغه نظامي اجرایوي او تکتیکي اړخونه چې دلته مهم دي چې هغې ته اشاره وکړم وخت ډېر ضایع کېږي، هغه باید پام کې ولري او بې تفاوتي باید ونه کړي. یو د بل پلوه هغه کشفي ارګان چې په داسې جستامونو کې موجود وي او دا غوي دند دا وی چې د دښمن د عملیاتونو بل اخر دا غي کشف کی او هغه نجستام خبر کی دا غوي وظیفه دا غوي قط لازم دی چې په دې مورد کې باید وو کې ترسو دغه سه پیښو مخنیوي وشي.
په میدان وردګ ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت پرې ویختې د طالبانو د تیرې ورځې د حملې په اړه د امنیتي چارو له کارپو اجمل سیاسر مرکه وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال او د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمن هم له ښاغلي سیاسر هم نظر دی چې دغه حمله یوه تراژیدي او افغان امنیتي ځواکونو ته یو تراژیدي وه چې افغان امنیتي ځواکونو ته یې دروند زیان اړولی دی. ښاغلي یارمن اسوشیټد پرس جان سره په خبرو کې ویلي د تګرانه ده چې باور وکړي چې د ملي امنیت غونډې یو مهمه ادارې چې په تر ټولو خو او تجهیزاتو سمبال او غړي هم خروزل شوی دی په یو حمله کې ورته دومره درون زیان اوړي دی. د باور یو چیرې باید چا جدي غفلت کړی وي. خو بل ورته د افغانستان د 209 شاهین قلورد قومندان وایي چې طالبان جګړه نشي ګټلی نو ورته په کار ده چې د سولې لار خپل کړی لوي لاندې د میورسته.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د 209 شاهین قلور د قومندان ولی محمد احمد زیوی طالبان د جګړې لاره نشي بریالي کېدای نو ورته پکار ده چې د سولې لاره خپل کړی. خغلی احمد زی دغه څرګندونه د بلخ ولایت په چاربوله کولسوالی کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې آزادی رادیو سیمهیز خبريال مجیب الرحمن حبیب زی ته کړی. په دې ولسوالی کې له څو ورځو راهیسې د ولید څلور دیرش په نوم عملیات روان دي. دې مرکه تاسو راوولو
دوستانو زموږ د اوس مهال په چاربوله کولسوالۍ کې چیرې چې د ټونی را پدی خو د ملي هردو د امنیتي ځواکونو ګډ عملیات دوام لري. په دې عملیات کې ویل کیږي چې وسلوال مخالفینو ته هم ترنه مرګوب لا وخت مسره په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قلوردو مشر محمد ولی احمد سیر سره دی. خغل احمد سیر پدې راته وایي چې په بلخ ولایت کې فعلا وضعیت څنګه دی؟ ملي هردو ځواکونه او نور امنیتي ځواکونه په کوم سیمو کې حاکم دي چې په خو د لاله سوار کړی؟
مننه تاسو نه دلته په بلخ ولایت کې ست د سیمه نسته چې هغه د ملي اردو کتابو خپل نشینی کړی یا سایه دښمن ته پریږي. مخکې هم کم تعدادات چې و د چاربولک پولیسوالۍ کې تاسو شاید عالیه سیز مشت تازه مې کوماندوي کتاب راور رسیدل او یو ګډ پلان مشترک باندې چې د ولید څلور دیش په نامه عملیات پیل سوله چې تاسو اوس پلان ویني مرتاسي د چاربولک پولیسوالۍ د ملي اردو په بیس کې قرارلو چې د مخکې د پولیس وروڼو کمی پوسټ چې د شهرات څخه د جنگ د شدت په وجه باندې خپل نشینی کړی و هغه پوسټ بیرته لري ځای په ځای سوله او د و څنګه ته د پولیسو د امنیت لپاره او د شهر د امنیت لپاره موږ درې نور بيزونه جوړ کړ چې تاسو نن دغه بيزو شاید د حال واس مشکل خلکو ته دا ډاډ ورکو چې هیڅ وخت به دشمن ته دا جواز ورنکو چې دوی اشارانه امن کې یا راسل تخپل مزاحمت خلک.
ویل کی چې د محلي پولیسو پر پوسټو عملی شوی دی ترڅنګ چې محلي پولیسو ته تلافات او وختي خو د ولید څلیر د شمالیت په پیل دو سره وخالفینو ته هم درنه مرجوب لا وخت څومره کسان وژل شوی دی او اکثر د پکوم سیمو کې په چمتال کې دی ولکه
په مجموع کې په دواړو ولسوالۍ کې تاسو ته زړه وسه پوري ویلا سم چې څلور دشتنه دشمن د منځ ته لې چې هغه زموږ د شپنی عملیاتو په اثر باندې او د هوایي ضرباتو په اثر باندې د منځ ته لې دشمن هغه توانایي نه لري صرف د مالی ورونو بازي پوسټي چې هغه دوه نظرفیت نه درلودي مخکې د دینه هغه لګه کې بشنی کړي و چې باقي تلفات تبن و او نور موږ ان شاء الله دا ډاډ ورکو چې موږ خپل ملي مالی ورونه په وخت او زمان سره حمایت کو دغه وجه ده چې درې نوې بيزونه د دې د حمایت لپاره ایجاد شول.
طالبان سره د سولې خبرې روانې دي او دی ورسوي کې نیوکه انتقادونه ده چې په شمال کې مستان خاصن بلخ سرپول او فاریاب کې جګړه زور اخیستې ده. طالبان له خوا عمل په څه کې دی ولې دوی د شاله له خوا تمویلي او هدف پیسې
همیشه تاسو ته معلومه ده چې په خاطر د کسب د قدرت دوی غواړي خپل بادارانو ته یو شی وشي چې متاسفانه خپل ځانونه تباه کړي بلیس دوی په لاس نه راځي. خلک د دوی سره نه دي د دوی واشت مجد له اسلام د نقطې نظر د بشر د نقطه نظر ردو هیڅ عمل د دوی قابل د دغه نه دي چې خلک د دوی شاته ودرېږي. دوی تبن باید خپل بادارانو د بیزای حکومتو څخه خلاص واخی او د سولې پروسې ته راسي. دا حکم د خدای دی، حکم د خدای ته باید غړک شي. په زور باندې هیڅ وجه دی نس کولای چې د افغان امنیتي ځواکونه دي دوی ضعیف وشي او دوی د هغه کم ولایت یا کم ولسوالۍ د ځان کې صرف خپل ځان تبا کی دوی غو په لمسون باندې را پاسېدل دي. غو تم منیس دی او افغان منیس دی او مسلمان منیس دی او افسر د دې خاورې خدمتګار دا خطاب دی چې د سولې پروسې ته دی غړک شي.
د 209 هم شاهین قلور دو قماندان ولی محمد احمد زیو. د اورزګان ولایت پوځي چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د اورزګان او کندهار د لوی لارې د خلاصون په هدف عملیات پیل کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قومندان وایي د دغې لارې په اوږدو کې هغو سیمو کې به امنیتي پوستې واچوي چې اوس د وسله والو طالبانو په لاس کې دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال چې پر دغې لارې د ملي اردو له یو زغروال کاروان سره ملګرتیا کړې وایي د طالبانو سپین بیرغونه لري او نږدې لیدل کېږي. شریف الله شرافت په دې راپور کې د چارواکو د څرګندونو تر څنګ د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي.
موش هم دا اوس له افغان پوځیانو سره په زغروالو ټانګونو کې د اورزګان او کندهار ترمنځ پر هغه لویه لار روان یو کوم چې له تیرو شاوخوا درې کلونو راهیسې د اورزګان ولایت د خلکو لپاره په پلیسي رات بدله سوي. د دغې لارې پر سر امنیتي ځواکونه او دولتي کسان پرته له زغروالو ټانګونو نسي تللی، ځکه په شاوخوا سیمو کې وسلوال طالبان میشتي او ډزې پرې کوي. د لارې په اوږدو کې په ځینو ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو سپین بیرغونه هم ښکاري، خو دوی نه معلومیږي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د څلورمې پلې لیوا قومندان ډګروال عبدالولي حکمل چې یادې لارې ته د امنیت د ارزولو په موخه تللی و، په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې پلان لري څو د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې د خلاصون په موخه عملیات پیل کړي.
لوی لار دی اورزګان کندهار چې ده، دلته موږ تهدید موجود دی. دغه کشف مطالعه د ارزی ترالو چې موږ ان شاء الله تعالی په دې نږدې ورځو کې به دغه د اورزګان خلکو ته به دا زموږ پیغام شي. دغه لار بیخي بیرته ده او عام خلک دولتي خلک ټول پکې عبرو مور کولی شي ان شاء الله.
دغه لار شاوخوا 160 کیلومتر اوږدوالی لري. لکه ولس کلون رئیس یې دغه ولایت خلک درغولو او امنیت غوښتنه کوي.
زل افغانستان لپاره خدمت کو.
ښاغلی حکمل د یادی لاری پر سر یو شمیر هغه سربازان هم تقدیر کړه کوم چې د یادی لاری پر سر د دشمن په ځپلو کې سرشند نه کړي و. د یادی لاری پر سر په مرچلو کې ناست سرتیرو پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې سوله وکړي کنن و به یې ځفي.
نوم یې بریدمال عمران دی، بریدمال تعلیم او تربیه د کنډک شاشم. دشمنانو ته خو لومړی پیغام زمونږ ټول افغانانو همدا پیغام دی ورته چې لومړی سولې ته راشي. که سولې ته نه راځي همیش په سنګر کې ورسره جنګیږو او غاښماتونکي ځواب ورکوو.
بریدمل ټولای قرارګای پر روزګان د سروبید د کندهار په نیش ولسوالۍ کې وځي. دا خو ماته ډیر ارزښت لري، د خپل ژوند نم ډیر زه چې ترڅو ژوندیم د دې وطن نه به دفاع کوم، چې ترڅو ما په وین ستن کې وینوي زه دفاع کوم. هغه د خپل دا پیغام لري چې سوله وکړي، چې سوله نه کوي بیا موږ ورته آماده یو، مشکل نشته. رقم
دا فدا سیال کې د چله دی وړاندې د یادی لارې پر سر د میشتو امنیتي پوسټو څخه هم خلګو سر ټکوي او ویلي و چې د یادی لارې په وجود کې د کندهار په مربوطاتو کې پولیس ورڅخه غیر قانوني فیسي اخلي او سپکې سپوري ورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، د اورزګان او کندهار تر منځلو لاره.
د اورزګان کندهار تر منځ نه امنی لوی لارې تصویري راپور مو واورید. اوس هم یو ښه خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا د کال په غوره لوبډله کې انتخاب شو. تفصیل احمد شیبر.
راشد خان تیر میلادی کال د 50 ورونو او 60 ورونو په لوبو کې 144 وکټې اخیستې وې. د 2013 کال د یو رسنیو لوبو مخکښ وکټ اخیستونکی شو. راشد خان تیر کال په یو رسنیو لوبو کې 48 وکټې اخیستې وې او د بیا د 60 ورونو په لوبو کې تیر کال 69 کسان سوځولي وو، چې د هم تر بل هر بالر په دې لوبو کې ډېری وکټې دي. د کرکټ د نړیوال فدراسیون په نړیوال کلنی ټیم کې د 21 کلن راشد خان ترڅنګ څلور لوبغاړي د هند او څلور هم د انګلستان دي. یو لوبغاړی د بنگلاديش او یو هم له نیوزیلند څخه ټاکل شوی دی.
د خبرونې ورستې برخې ته ورسېدو بیا مو هم ډېر پیغامونه راسته ولې د سولې د روانو هڅو په برخه کې. یار محمد تحریک له هلمند څخه لیکلي، سوله به هیڅ کلم را نشي تر څو امریکا پر پاکستان زیات فشار وانه چوي. دفتانه بیا لیکي چې طالبان باید خپل دریځ نرم کړي او د امریکا تر څنګ دغه راز د افغانستان له حکومت سره خبرې پیل کړي. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسېږي. زه نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو له ازادي راډیو سره اوسې فرشته نگاه ستوري ته راغلي، ورستې خبري مجله وړاندې کوي. فرشته جان خیر الله.
تشکر نوري صاحب، خسته
نباشین و شامتان بخیر.